په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبری برخه هم لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. چارواکي په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د طالبانو د یوه قمندان په ګډون د لسو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحدو ایالتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکي برید عاملانو ته سزا ورکړي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هیواد پارلمان یا دوما ته کلنۍ وینا واوروي. د خبرونو تفصیل. چارواکي په فاریاب ولایت کې وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د طالبانو د یوه قمندان په ګډون د لسو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په شمال زون کې د 209 شاهین قلو اردو ویان محمد حنیف رضایی تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په هغو عملیاتو کې چې د فاریاب د ګرزیوان ولسوالۍ د علي آباد په کلي کې د وسلوالو طالبانو پر یوه مرکز ترسره شول، د ملا نجیب په نوم د طالبانو د یوه سر ګروپ په ګډون لس تنه ووژل شول او څلور نور ژوبل شول.
یک حمله هوایی حوالی ساعت 11:10 قبل از ظهر در منطقه علی آباد ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب بالای قرارگاه و تجمع دشمن صورت گرفت که خوشبختانه در اینجا به شمول یک فرمانده کلیدی طالبا به نام ملا نجیب مشهور به غزنفر همراه 9 نفر از افرادش کشته شدند و یک فرمانده دیگرشان به نام ملا ولی همراه با 4 نفر دیگرش شدیداً زخمی شدند.
د ښاغلي رضایی په وینا په دغو عملیاتو کې د طالبانو د راټولېدو څو مرکزونه له مهماتو او څو موټر سایکلونو سره له منځه یوړل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بوسنه هرزګوینا وایي تېر کال د ترګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږ تنه مشکوک افغانان نیولی دي. د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 15 افغان کډوال د ترګرۍ او شپږمې د انساني قاچاق او د منظمو جرمونو د تړاو په شک توقف شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت د غراز نیول شوي افغانان چې عمرونه د 22 او 24 کلونو ترمنځ ښودلي دي د هېواد عامه نظم او امنیت ګواښ بللي او ویلي دي چې بیرته به یې له هېواده وباسي. د تېر 2013 میلادي کال رئیس چې هنګریا او سربیا د کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ خپلې پولې تړلي، له 25 زرو زیات کډوال چې اکثره یې د افغانستان، پاکستان، عراق او ایران ادبادي بوسنیا ته تللي دي. د افغانستان لسګونو زره پناه غوښتونکو تېر 2013 میلادي کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي. دا خبره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر کړې ده. یو ان ایچ سی آر په اعلامیه کې افغانستان یو له هغو 4 هیوادونو بللی چې په 2013 میلادي کال کې محدودو پناه غوښتونکو ته د ژوند امکانات برابر شوي دي. افغانستان د 2014 میلادي کال وروسته لسګونو زره خلک، اکثره ځوانان، اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته ولاړل او لا هم په سختو لارو اروپا او ښه ژوند ته د رسېدو هڅه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحدو ایالتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکي برید عاملانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پالادینو پرون خبر اعلان ته وویل چې موږ د هند له حکومت سره له نږدې په تماس کې یو او یوازې ورسره خواخوږي نه څرګندوو، بلکې د دغه تروریزم په وړاندې مبارزه کې کلک ملاتړ هم کوو. موږ له پاکستانه غواړو چې د دغې حملې په اړه څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي او عاملان یې که هر څوک وي ورته سزا ورکړي. هند له پاکستانه غوښتي چې د دغې حملې د عاملانو په وړاندې پریکند او ښکاره اقدام وکړي، او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز یې هم رد کړی چې ویلي دي که نوي ډلي ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به یې څېړنه وکړي. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او ویې ویل چې که دواړو هېوادونو غوښتي وي کولی شي د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریچ اپرون ویل د دوړو هیوادونو ترمنځ د کلکیچ زیاتوالي ته ژوره اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دواړه هیوادونه د لزغمه کار واخلي او د کلکیچ د کمولو لپاره د سمدستي اقدام وکړي. هغه زیاته کړه که هند او پاکستان غواړي ملګري ملتونه تیار دي چې ترمنځ منځګړیتوب وکړي. په هندي کشمیر کې پر هندي ملیشو د تېرې اونۍ له خونړني برید وروسته چې مسؤلیت یې په پاکستان کې دېره جیش محمد سخت دریزې ډلې منلی، د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ لا زیات شوی. دواړو هیوادونو لفظي جګړې ته مخه کړې ده. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هیواد پارلمان یا دوما ته کلنۍ وینا واوروي. پوتین سږنۍ وینا داسې مهال اوروي چې نظر شمیرنې ښیي چې په خلکو کې د هغه محبوبیت بې سارې کچې ته رالوېدلی دی. د پوتین دغه وینا چې د هغه 15مه وینا ده، په سیمه ییز وخت غرمه مهال په مستقیمه بڼه له ټلویزیوني چینلونو خپرېږي. 68 کلن پوتین له 1999 کال راهیسې 2 لسیزې د ولسمشر یا صدراعظم په توګه د روسیې پر سیاست نفوذ لرلی دی. پوتین چې تیر 2013 میلادي کال د یوې بل شپږکلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه ټاکل شوی، انتقاد کوونکي پرې تور پورې کوي چې د سیاسي مخالفانو د ځپلو او غلي کولو له لارې یې قدرت تقریبا ځان ته انحصار کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په افغانستان کې د سولې د روانو ټکنیو هڅو په اړه به د امریکا د یو لوړ پوړي پوځي چارواکي څرګندونې واورئ. د کابل ورځپاڼو ته هم کتنه کوو، خو راځو لومړی د سولې موضوع ته. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال جوزف ووتل وایي هیواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. جنرال ووتل پرون سیشن بل افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې متحده ایالاتونه به د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکوي. تمه ده د راتلونکي دوشنبې په ورځ د فبروري په 15مه د قطر مرکز دوحه کې بیا د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالب استازو ترمنز پنځم دور خبرې ترسره شي. صفی الله ستانګزه تفصیل اوروي.
یو ستر امریکایي جنرال ډاډ ورکړی چې هیواد یې د سولې د هڅو او هغې پروسې هر اړخیز ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال جوزف ووتل افغانستان ته په سفر کې پرون سه‌شنبه له افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان وویل چې د ووتل او حمدالله محب بحثونه د امنیت په پیاوړتیا، د سولې په پروسې او ګډو همکاریو متمرکز وو.
در این دیدار به نمایندگی از کشورش
خغلی جوزف ووتل په دلی دنه کې د خپل هیواد په استازي توپ د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لملاتړ داډ ورکړ او وی ویل امریکا متحده ایالاتونه به د افغان حکومت او افغانانو ترڅنګ پاتې وي. هغه هم دراز له تروریزم سره په مبارزه او په دې برخه کې په عملی اقداماتو شنګار وکړ.
ګامهای عملی برداشتش.
جنرال جوزف ووتل چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان په توګه دند په ختمېدو ده، د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره تر لیدنې مخکې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی کتلی و. ښاغلي ووتل افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي هر څوک چې د ده پر ځای د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وټاکل شي له افغانستان سره به آشنا وي او د افغان حکومت پوځیانو او افغانانو سره به ستراتیژیکو همکاریو ته دوام ورکوي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان د سه‌شنبې په ماښام ازادي راډیو ته هم ویل چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له جنرال ووتل سره په لیدنه کې د سولې د خبرو د اسانچاري په توګه د زلمی خلیلزاد له هڅو ستاینه کړې. ښاغلی خلیلزاد اوس په کابل کې دی او د سه‌شنبې په ورځ په ټوټر لیکلی و د افغانانو له احساسه پوهېدلی چې تر بل هر وخت هغوی سولې ته اړتیا لري. هغه د کونړ په مرکز اسدآباد ښار کې د سولې د ولسي غورځنګ یا پی پی ایم لخوا د زرګونه کسانو سوله غوښتونکي لاریون ته په اشارې لیکلي دا کار یې بله بېلګه ده چې د افغانستان خلک د سولې هیله لري. د افغانستان د سولې او پخلاینې چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې په داسې شرایطو کې متحده ایالاتونه د افغانستان د خلکو ترڅنګ درېږي. تمه ده زلمی خلیلزاد راتلونکي دوشنبه د فبروري 15مه د طالبانو له استازو سره د قطر پلازمینه دوحه کې وګوري، چیرته چې د څلور وره مخکې هم له هغوی سره خبرې کړې. افغان حکومت د دوحې پر راتلونکي ناسته کې د خپلو استازو ګډون په دې مشروط کړی چې که طالبان د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو وي. طالبانو تر له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي او له امریکایي استازو سره په لیدنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وټلو ډیر بحث کړي. اوس وخت 4000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې میشت دي. د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ د فبروري په 15مه ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل له طالبانو سره رغند خبري روان دي او کچیرته په دې خبرو کې پرمختګ وشي نو امریکا به وتوانیږي چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو حضور کم او لټریزم سره په مبارزه تمرکز وکړي. د ترامپ تر دې وینا څو میاشتې وړاندې داسې رپورټونه خبر شوی و چې د غواړي او زر امریکایي سرتیری له افغانستان وباسي، خو بیا ورسته سپینې مانی دا رپورټونه رد کړي وو.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
سبا د ازادي په چپو کې د اونیز پروګرام ورده په دې موضوع کې بیا په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته کتنه کوو. په تیر بیا په کابل کې د پاکستان د سفیر وروستیو څرګندونو ته په پام سره چې ویلي دي که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ته د استازو ترمنځ په خبرو به اغیز وکړي. زاهد نصر الله په کابل کې د غراز ویلي چې هیواد د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی دی او کچیرې هند پر پاکستان د پاکستان په وړاندې له قوې څخه کار واخلي د دغو خبرو د ناکام کېدو احتمال هم شته. د سولې هڅې په دې وروستیو کې بیا یو څه له خنډ سره مخامخ شوي دي. په پام کې وچې په پاکستان کې هم د طالبانو استازي د افغانستان او د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پر کتنې سربیره د غراز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري، خو دغه کتنه لغوه شوه. په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد د راتلونکې دوشنبې په ورځ د فبروري په 15مه د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره چې مخکې یې څو ځلې ورسره خبرې کړې بیا وګوري. او اوس به هم د کابل چاپي خبرونو ته کتنه وکړو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام نن ورځې غنو ته انکتنه کړې ده.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کابل کې د پاکستان د سفیر د تیر ورځې په څرګندونو او د افغانستان د سولې په پروسه مقاله او تبصره خبرې کړې دي. وایسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې په کابل کې د پاکستان د سفیر نصیر الله زاهد له قوله لیکلي دي چې که په کشمیر کې د روسي حمله په خبرګون کې هندستان د پاکستان پر خلاف په تاوتریخوالي لاس پوري کړی دا کار به د امریکا او طالبانو په خبرو منفي اغیز وکړي. په سر مقاله کې راغلي دي چې د نصیر الله زاهد دا خبرې لمانه ډکې دي، نه یوازې دا چې افغانانو او امریکا ته لوی ګواښ دی، بلکې دا هم ترخکاری چې د سولې په وروستیو خبرو اترو کې پاکستان له امریکا سره ډیر په تفاهم کې دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د پاکستان د سفیر دغه خبره د دې هیواد د یو چارواکي یوازینۍ دغه خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم پاکستانی چارواکو د افغانستان وضعیت له هند سره د پاکستان له وضعیت سره تړلی ښودلی وو. سر مقاله لیکونکي لیکي له دې خبر داسې معلومیږي چې پاکستان هم د افغانستان په سرنوشت معاملې کولای شي او هم په سیمه کې د نورو هیوادونو سره مقابله کولای شي. د سر مقاله لیکوال باور لري چې افغانان تل د پردیو په جګړو کې خپل هیواد وران کړی دی. په سر مقاله کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د څو ورځې وړاندې خبرې ته چې ویلي وو د په سلور نیم کلنه واکمنۍ کې یوازې شپږ شپېته امریکایان وژل شوي هم اشاره کړې او لیکلي دي چې دا ښه مثال دی چې موږ د پردیو جګړه په خپلو وینو او سرونو توده کړې ده. د سر مقاله لیکوال په پای کې له افغانستان سره د امریکا په دوستۍ شک ښودلی او لیکلي دي چې که امریکا له افغان ولس سره رښتینې دوستي درلودی نو پاکستان به د ستونزو او بدمرغیو د دوام جرأت نه وای کړی. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا د سولې روانو خبرو ته په اشاره سره لیکلي دي هڅه کیږي چې د سولې خبري څو نور کلونه هم وزنډيږي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د سولې لپاره تر بل هر وخت هڅې تیز شي خو له همدومره هڅو سره سره لا هم دا پروسه پد سره روانه ده او په عمل کې هیڅ نه دي شوی. د سر مقاله لیکوال لیکي له حکومت سره د طالبانو په نه خبرو ټینګار او په دې برخه کې د حکومت سرتمبګي هغه څه دي چې دا پروسه لستونزو سره مخ کولای شي. سرمقالی لیکون کې ادا کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل واک د غزولو په موخه هڅه کوي چې د سولې خبرې اترې وکړي شي تر څو د 1500 کلونو لپاره ښاغلی غنی په واک کې پاتې شي. سرمقالی لیکون کې وړاندیز کوي چې طالبانو د حکومت پر ځای له سیاسيونو سره خبرې کړي او حکومت هم باید اجازه ورکړي چې دا بهیر پام دې شکل مختلف شي تر څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر شي.